په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو. په کابل، خوست او پېښور کې د بمی چاودنو د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان تر اوسه ولې خوشې نه کړی شو. د ملیشي ځواکونو ادعا په بلوچستان کې او د قومي اسمبلی نه د ترهګرۍ پر ضد بل اوس ولې پاس کیږي، په دغه موضوعاتو به راپورونه او تبصرې درته وړاندې کوو. خو د نجیب عامر نه ړومبې د دې خبرونه اورو.
د پېښور شاهین بازار سره نږدې په یو جومات کې چاودنې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. هلته د افغانستان په مرکز کابل او خوست ولایت کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې 13 کسان وژل شوي. د اسامه زوم او د القاعدې ویان په نیویارک کې د عدالت په مخ کې پر ده د لګېدلو تورنو د منلو انکار کړی. خبرونه په تفصیل کې. د پېښور د ګڼې ګوڼې نه د ډکو سیمو شاهین او مینا بازار سره نږدې په چاودنو کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل شوي دي. ځینې رسنۍ د وژل شوو کسانو شمېره شپږ ښيي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد په جومات کې ځای پر ځای شوو چې د ریموټ په مټ د لرې ځای نه چول شوي دي. په دې موقعه خلک د ماسپخین پر منځه ولاړو. په پېښه کې ژوبل شوي کسان نږدې لیډریډنګ روغتون ته رسول شوي دي چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو هغو صحیح وضعیت نه ده. شاهین او مینا بازار د پېښور ښار د ګڼې ګوڼې نه لډکو سیمو څخه ګڼل کیږي. په سملاسي ډول چا د پیښې پړه قبوله کړې نه ده. چارواکي وایي د افغانستان په سر ښار کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې 9 وګړي وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په سایکل سپور و چې د دفاع وزارت دروازې خوا کې چاودنه وکړه. برید په داسې مهال کې شوی چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته په سفر دی. بل پلو د افغانستان د خوست ولایت د کونډیو په ستر کلي کې د بهرنیو ځواکونو د ګزمې سره نږدې یو ځانمرګي برید کوونکي ځان الوزولې چې په ترس کې 8 ماشومان او یو افغان پولیس وژل شوي. په دې پیښه کې 2 ماشومان ژوبل هم دي. د خوست د امنیت قومندانۍ د چټک برګون د قطعې قومندان سردار محمد حیا مشال ریډیو ته د خالی په ورځ ویل چې امریکایي پلیو ځواکونو د سیمې څخه لیدنه کوله. په دې وخت کې ځانمرګي دوی ته د نږدې کېدو هڅه وکړه خو د پولیسو ورته پام شو. یو افغان پولیس هغه ته غاړه ورکړه او د مخکې تګ نه یې سار کړ. په همدې وخت کې ځانمرګي ځان والوزو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د طالبانو لخوا نیول شوی د اسلامي کالج پوهنتون د مرستيال مشر پروفیسر اجمل خان د خوشی کولو لپاره د وسلوالو د زونو غوښتنو منلو ته غړی خیده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین پرون مشال ریډیو ته وویل طالبان د زونو قیدانو خوشی کېدل غواړي.
د اجمل صاحب په حوالہ کاغی نور سے ڈیمانڈ کرے نو حکومت پورا کرے دے کچرت دا آئین او دا قانون مطابق مونگ دا ڈیمانڈ پورا کولے شو مونگ دے پورا کولے تم تیاری چھ دا اجمل صاحب رہے دا پارا مونگا سے اقدامات ہو اول بدی نو یت تگوری چھ آئی کم خلق غواڑی دا پا کم کم کیسون کے ملوث تھی پا کم بنیاد بانی آگئی دا دے رہائی غواڑی او دا رہائی ممکن دا او کن دا دے کی مونگا دیر گامون پور تکڑی پا کار خدای چھ چا سر رہے چھ پا گامون اکتفا کی او دے رہا کی.
پروفیسر اجمل خان 2 کال وړاندې تختول شوی او د تیر زیارت په ورځ یې وسلوالو 15مه ویډیو هم جاری کړه. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي 8 ترهګر او دغوی سره ډیره وسلې نیولې. کوټه کې د ملیشه ځواکونو کرنل مقبول بیگا خبریالانو ته وویل چې دوی په داش سیمه کې له وکور څخه 160 کیلو چاودیدونکي مواد، راکټونه او نورې وسلې نیولې. هغه وایي
نن مشته خفیه اطلاع رسیدلې وه چې په دشت سیمه کې چې له کوټې څخه شاوخوا 25 کیلومتره لرې ده هلته د وسلې او چاودیدونکو بیخي زیاته ذخیره ده او همدا په کوټه کې د ترهګرۍ په پیښو کې هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو پر ضد کارول کېدای شي.
یوې سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دا کسان د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې غړي دي. د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن حکومت ته تجویز ورکړی چې د قومي او صوبایي اسمبلیانو راتلونکي ټول ټاکنې دي د روان کال د مئی د میاشتې په 8مه یا 9مه نیټه ترسره کړي. د ټول ټاکنو د کمیشن ویان خورشید اقبال مشال ریډیو ته د خالی په ورځ ویل په ټاکنو کې د برخه اخیستنو لپاره یې هغه شرطونه هم په ډاګه کړي چې په منلو سره به یو کس د دې وړ وي چې په ټاکنو کې ځان کاندید کړي. پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیانو موده د مارچ په منځ کې پای ته رسیږي او د قانون سره سم باید په 2 میاشتو کې دننه نوې ټاکنې ترسره شي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هندوستان ته تللی. دا سفر شخصي بلل شوی او تمه ده چې راجا پرویز اشرف به په اجمیر شریف کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته ورشي. د دې سفر په ترڅ کې د هند له سیاستوالو سره د خبرو اټکل نه کیږي. د افغانستان د پولیسو یو افسر یو روسي خبریال او د ډله ییز جنسي تیری قرباني شوی یو هندۍ پیغله په هغو لسو ښځو کې شامل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 2013 کال د زړورو ښځو نړیوالې جایزې ورکوي. په دې کې افغان میرمنه ملالۍ بهادوري نومیږي. امریکا هر کال د نړۍ لسو میرمنو ته په بهادوري سره د خپلو کارونو د ترسره کولو د جایزې ورکوي. تیر کال د دوه پښتنې د خیبر پښتونخوا شاد بیګم او د کندهار ولایت مریم دورانی د دې جایزې په ګټونکو کې شامل وي. د القاعده ډلې یو مشر غړي او د اسامه بن لادن زوم پرون د نیویارک په عدالت کې پر هغه د پوروشو تورنو لړ کې د خپل جرم د منلو نه انکار وکړ. پر سلیمان ابو غیث د امریکایي وګړو د وژلو د پلانونو جوړولو تورونه دي او استغاثه وایي دوی سره د نوموړي پر ضد ویډیویي او غږی ثبوتونه شته. امریکایي چارواکو د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د سلیمان ابو غیث چې په 2001 کال کې د سپتمبر په میاشت کې پر امریکا د بریدونو وروسته د القاعده د ترهګرې ډلې د ویان په توګه دنده ترسره کوله د نیول کېدو خبر ورکړ. د رپورټونو تر مخه هغه په اردن کې نیول شوی دی. د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولا مادورو د دې هیواد د سرپرست ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي د کینسر ناروغۍ له وجې د وینزویلا د مړ شوي ولسمشر هوګو شاویز د مړینې پرونیو سرکاري رسوماتو څخه وروسته لوړه وکړه. د تر دې ګړې د مشال لیډیو خبرونه
خبرونه مو د مشال لیډون اوریدو چې نجیب امیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې تاسو لپاره دغه راپورونه لرو. د پېښور شاهین بازار سره نږدې بمی چودنې څلور کسان وجلی او 28 جوبل کړی دي. په کابل او خوست کې په دوه جلا جلا بمی چودنو کې 13 کسان وجل شوي.
یک نفر این تاریخ خود انتحار داده که متاسفانه
یو زن و جون کی زن فور تړلی مواد چولی دي چې لبد مرغ ډیر ملکی طرفات را منځ کړی.
د پاکستان قومي سملی د ترهګرې د مخنیوي بل منظور کړی دی.
هغه بل نن شملې ته راوړی شو او نن په شملې کې هغه پاس وزیر اعظم به د هغې مشري او هغې سره به نور کسان ورسره یې.
او په کلتوري خپرونه سروې کې بعد نوموړي سندرغاړې زیب او هانیا خبرې اوري.
د دې شکر دي چې موږ ته دومره زیات خلکو والا محبت ملاو شو. ډېر خلکو ځان مخفخیم چې
زموږ ونیز خپرونه جمهوریت به هم تاسو ته وړاندې کوو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. زمګړومبې راپور د پښتنو مرکزی خار پېښور شاهین بازار سره نږدې په یو جماعت کې بمی چودنې څلور کسان وجلی او 28 جوبل کړی دي. ځینې راپورونه وایي چې د وجل شو کسانو شمیرا شپږ ده. تفصیل په سیمه کې موجود د خپل همکار غلام غوث نخلو. غلام غوث، دغه پېښه کله شوې ده او نور تفصیلات سنی.
جی شاهین بنیری صاحب، په دې لړ کې چې کوم کسان جوبل شوي دي هغې سره او د چارواکو سره چې مخکې مې خبرې اترې وکړې، نو دا دغه شاهین بازار او مینه بازار دوانه چې نږدې نږدې دغه بازارونه دي د ګینټګر سره مخ کې. دغه کې یو جماعت دی جامع چشتیه ورته وایي. هغې کې د یو عیني شاهد سره ما خبرې اترې وکړې. هغه دا وویل چې اولنۍ رکعت شوی و د ماسپښین لمانځه، په دویم رکعت کې دغه چاودنه وشول او چې کوم د لیډرینګ روختون چې کوم ارشد جاوید دی چیف ایگزیکټیو دی د لیډرینګ روختون مشر دی، هغه مشال دی ته وویل چې په دې کې د قاری شاه حسین چې کوم د دغه جامع چشتیه دغه د ایمان دی هغه په شمول باندې څلور کسان په دې کې وژل شوي دي او یو کم ډېر نور چې دي هغه جوبل دی چې په هغې کې د څلورو کسانو حالت چې کوم دی نو هغه هم تشویشناک ښودلی کېږي.
غلام غوس، دا خو ډېره داسې سیمه ده چې دلته ډېره ګڼه ګوڼه، شاهین بازار، مینه بازار، دغلته دی دغه برید نه وروسته څه امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي؟ څه پلټنې روانې دي؟ څه هلې ځلې دي؟
نو په دغه لړ کې دغه سیمه خو یقینا چې ډېره دغه ده، ډېره ګڼه ګوڼه دغلته کې، خلک سوداګانو له هم راځي. خو په دې کې چې دا کم کسان وژل شوي دي، خاص کر چې د جومات کم امام دی قاري شاه حسین او چې کوم د دغه کسانو سره ما خبرې اترې وکړلې، نو د هغې نه دا معلومېږي د هغو د خبرو اترو نه دا معلومیږي چې هم دغه جماعت په دې کې دغه د نښکېدلو کوشش شوی دی، ځکه چې په دې کې دا د یو مخصوص لکه دلته خو په دغه کې مختلف دغه فرقې دي، مختلف لکه چې کوم د مسلمانانو دغه سنیان دي، شیعهګان دي، دغه شان دي. دا په سنیانو کې دننه یو مخصوص طبقه وه او دوی کې به لکه مطلب دا دی دوی به یو مخصوص ذکر هم کاوه. اوس چې لکه مړی د ساري شاه حسین مړی چې پورته شو، نو دغه کسانو هغه مخصوص کسانو چې کوم دی نو مخصوص خپلې چغې هم دلته کې پورته کړې، دا پېښه یې ډېره په سختو ټکو کې وغندله. هغې سره هم خبرې اترې وکړلې، هغې مشال دی ته وویل چې کچرې د دې علم سره یا د هغې سره د دوی سه دغه وو اختلافاتو، نو په کار دا ده چې په بل طریقه باندې به دا علم په نښه کړی وي یا دا نور کسان ولکه په عام دغه جومات کې خلکه چې کوم
صحیح ډېر خلک
راځي
په دې چې دنیا د دې پېښې غلام غوز د دې پېښې پلات تر اوسه چا منلې
نا شاهین بنیری صاحب تر دې دمه چې مونږ ته کوم راپورونه راغلي نو پاغې کې کومې وسوالې ډېرې د دې پېښې پلاله تر دې دمه نه را قبول کړي.
ډېر بعد سه او ډېر خبر از دل غواړم
دا مشال ریډیو دا
اوس ورځو د پولی غاړه خوستا چرته چې د یوې ځانمرګي بمی بریت په نتیجه کې لس تنه وجل شوي دي او دوه تنه نور ټپیان دي. تفصیل په سیمه کې موجود د خپل همکار نجیب الله الوخیل ناخلو. الوخیل صاحب د دغه پیښې په اړه تفصیلات څه دي؟
مونری صاحب لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د شنبې په ورځ له غربي مخکې شاوخوا یوولس بجې د خوست مرکز اړوند د کونډې یو سیمې په ستر کلي کې د نړیوالو ځواکونو او افغان پولیسو په ګډه پلي ګزمه باندې ځانمرګي برید شوی چې له کابله یو تن پولیس، اته تنه ماشومان وژل شوي دي، په خپله بېویرم وژل شوی او دوه تنه نور ماشومان ټپیان شوي دي. د خوست امنیه قوماندانۍ د چټاګ برګونې کې قوماندان سمنمل سردار محمد حیا د پیښې په ځای کې مشاور ورته وویل چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې د افغان پولیسو او نړیوالو ځواکونو پرې کزنه له همدې سیمې څخه یا له همدې کلي څخه د تېرېدو په حال کې وه. ده وویل چې بریدګار د یو تن پولیس لخوا وپېژندل شو، نوموړي پولیس لاس په لاس بریدګار ته غاړه ورکړه او پرېنه خو د تر څو د ګزنې مانځ ته ځان ورسوي چې په دې حالت کې نوموړي ځان ته چاودنه ورکړه او په برید کې مسلم تاسو یادونه وکړه چې اته تنه ماشومان یو تن پولیس په خپل بریدګار سره کې وژل شوي دي او دوه تنه ماشومان نور ټپیان دي. بلخوا خوس وریا بریدګار رحیمي هم همدا شېبه یوه اعلامیه خپره کړې ده او په سختو ټکو کې د دې پېښې غندنه کړې او په دې اعلامیه کې له خوست د خلکو څخه د ولسونو څخه د داسې پېښو په افشا کولو کې د مرستې غوښتنه کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې ورمه ورځ هم په خوست ښار کې په دو جلا جلا وړو چاودنو کې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي ول.
ډېره مننه نجیب الله الوخیل صاحب.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ورځو کابل ته چرته چې نن سهار یو ځل بیا په یو ځن وجون کې حمله کې سباندې شل تنه مړه او ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې یوازې د ملي اردو دوه سرتیري ټپیان شوي خو ملکي وګړو ته ډېره مرګ جوبلا اړولې ده. عین شهیدینو وایي چې په دې ځن وجون کې حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان دي. جزئیات د کابل نه نسیم شفق راکوي.
په تیرو لسو ورځو کې د ملي اردو پر ځواکونو دا دوهمه ځانوژن کې حمله ده چې په کابل ښار کې کیږي. نننۍ ځانوژن کې حمله د سهار په نږدې 9 بجو د دفاع وزارت په دروازه کې وشوه. له حمله سره سم د ملي اردو سرتیرو هوایي ډزې وکړې او په څو دقیقو کې د مړو او ټپیانو د لېږدولو لپاره امبولانسونه سیمې ته ورسېدل. عینی شاهدانو په سیمه کې آزادی رادیو ته وویل چې دوی له پیښې وروسته ډیر مړي او ټپیان ولیدل. یو عینی شاهد په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال آزادی رادیو ته داسې بیان کړ.
روان بدیم انفجار شد سرم نگه من اونجا مرده هم افتیده بود
زروان موم چه چوده نوشوه مړي او ټپیان هر خواه تلویدلی بود دزی هم وشوه.
دا ځانوژن کې حمله افغانستان ته د امریکا د دفاع د نوی وزیر چک هیګل راتک سره سم تر سره کیږي. خاغلی هیګل ولسمشر کرزی او یوشمن نور افغان چارواکو سره پر سیاسي امنیتی او داسې نور مسایلو د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په دې ځانوژن کې حمله کې ګڼ شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دا ځانوژن کې حمله د بایسکل په واسطه شوي او قربانیان ټول ملکی وګړی دی.
یک نفر انتاری خود انتار داده که متاسفانه
یو زنوجون چی زن پوری تریلی مواد چولی دی چل بده مرغ دیر ملکی تلفات رامنس کردی پا دی پیه که ده ملی اردو زباکون تلفات نلری حمله کون که چاو دیدون که مواد زن پوری تریلی و او پر بایسکل سورو ملکی تلفات شته خو دقیقش میره لانه ده معلومه
نفهم تعدادشون چقدر هست.
خوب روستا دفاع وزارت پای وخت پر کړی اعلامیه کې موبایل چې په دې ځانوژن کې حمله کې نه تنه ملکی وګړي وشل شبی او د ملی اردو د 200 یورو په ګډون سوار لس نور ټپیاندی. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ازادي رادیو ته د مړو او ټپیانو همداش میرا تایید کړه. خو د کابل د امنی قومندانې مسؤلان په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره بل ډول سرګندوي. د کابل د امنی قومندانې مرستیال جنرال داوود امین ازادي رادیو ته موبایل
کما انتحاری عمله چه دروازه دوزار دفاع چوافقی دروازه ده ایدی مخیطوش و فالبت اللہ سبحانه سرخیان او نه نفر شهیدان دی چه دی که اکران ملکی خالق دی و دی زخمیانو که دی شهیدانی که دره نفر دی دوزار دفاع پرسونال هم بود.
د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو خبره کړي اعلامیه کې ادعا کړي چې په دې پیکه کې د ملی اردو څوار لس افسران او سرتیری وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوی دي. خو د دفاع وزارت چارواکي دا ادعا ردوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې هم په کابل ښار کې د ملی اردو د افسرانو او سرتیرو پر یو بس موټر ځانوژن کې حمله وشوه چې د دفاع وزارت د چارواکو په خبره کابو لس تنه د ملی اردو سرتیری او ملکی وګړي پکې تپیان شول.
د مشال ترڅنګ وسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دي چې تر هغه ری आवाज د پختونخوا او پختنو نه بلکې د سیمې هواد او نړیوالو شریک ستونزه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې ډېر زر بعد دغه ازمیښت نه راوځي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې ترهګری یوازې د خیبر پختونخوا نه بلکې د ټول ملک او د دې سیمې مسله ده. دا خبر دروي پېښور وزیر اعلی هوس کې د پېښور پریس کلب نه ټاکل شوی عہدیدارانو د سوګند پورته کول وروسته خبر اعلان سره وکړی. وزیر اعلی په دې موقع باندې ویل
دهشتگردی کا جو مسله ہے وہ تو صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے، یہ پورے خطے کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ.
دا ترهګری چې کوم مسله ده نو هغه یوازې د خیبر پختونخوا نه ده، دا د ټول دا ټول پاکستان مسله ده او دا صرف پاکستان پورې هم محدود نه را، خو مجموعي خو حالات لپاره ضروري ده چې د ټول سیمې حالات په معمول را وستي شي او تر څو چې ټول سیمه کې امن او امان یقیني شي نه وي، نو د بدقسمتۍ نه خیبر پختونخوا کې هم 100% امن ممکن نه دي. زه به دا هم وایم کومه 13-15 کالو ته وګورو نو حکومت یوازې نه بلکې ټول قام مدني ټولنې کم از کم په یو صحیح لور اوس روان دي، او مخکې چې کوم غیر یقیني صورتحال او د ترهګرۍ په خپل باندې هغه اوس نه دي، او په دې عمل باندې ټول خبر دی. ټول ترهګرۍ کې قرباني ورکړه دي، خو حوصله اوس هم د ټول لوړې دي او دا ټول ازمیښتونه ضرور دي. هغه ورځ لري نه ده چې سیاسي عمل په ذریعہ به موږ د دې ازمیښتونو نه بهر راوځو.
پروسس کې ذریعہ ان شاء الله اس ازمائش سے ہم نکل سکیں گے.
د راتلونکو انتخاباتو په خپل باندې وزیر اعلی وویل چې د ملک حالت هر څنګه وي نو مطلب دا نه رچ انتخابات نشي کولی، انتخابات پکار دي او ضرور بکیږي.
حالات په پاکستان کې چکم دي اغستا سوړان دي، هغه حالات د چانپټ پنا نه دي، مشکلات شتري، مسلې شتري، خو داغه دا مطلب نه رچ موږ د الیکشن نه راه فرار اختیار کو. الیکشنز د ملک د پاره، د جمهوریت د پاره او د روان چکم منډیټ د خلکو داغه د فیصلې لپاره ډیر ضروری دي، او که هر څومره مشکلات وي خو الیکشنز کول پکار دي او ان شاء الله الیکشنز به کیږي.
په صبح کې د راتلونکو حکومت په خپل باندې وزیر اعلی وویل چې راتلونکو صبحی حکومت په کم از کم د دریو سیاسي ګوندونو په ګډه وي.
دیکھیں جی حکومت کس کی بنے گی اس کے لیے تو میرے خیال سے ہمیں الیکشنز کے نتائج کا انتظار کرنا پڑے گا.
گورے د راتلونکو حکومت د چا جوړی گی دل پر خو بمونګه د الیکشن نتیجو ته انتظار کوو. خو زما خپل ذاتی خیال دا دی چې خیبر پختونخوا کې به یو اتحادی اتحادی حکومت جوړی گی او کم از کم د درې سیاسي ګوندونو په اکثریت سره به دا حکومت وي. بل د نگران وزیر اعلی د نوم په حق لباندې زه دومره مطمئن یم چې زمونږ او د مخالف ډلو نیت صفا دی او هڅه کوو چې په اولنۍ مرحله کې دا نوم وټاکو. خو لا تر دې دمه فیصله نه ده شوې او ډېر ژر به په سلا مشوره باندې د بوري حکومت لپاره غړی منتخب کړو.
کنسنسس کینڈیڈیٹ کیئر ٹیکر کا جو ہے وہ ڈیٹرمن کر سکے.
یادونه ولدا چې بتی مقبن دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په ضد باندې د خبریالانو قرباني او هڅې اوستایلې چې د حکومت او عام اولس سری سری خبریالانو هم د ترهګرۍ په ضد مقابله کې دوی سره پوره پوره برخه اخیسته ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر احمد جان د پېښور نه راپور راکو. سرزو کوټه ته چرته سیم د ملیشیا ځواکونو ادا کړی دا چې د خارې لوی تباهۍ بچ کړی او په دشت سیمه کې په زیات تعداد کې وسله او چودیدونکي توکي او اته ترهګر نیولې دي. نور حال خدای نور نصر راکړي.
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو کرنل مقبول د جمعې او خالی په منځنۍ شپه وخت د ملیشیا ځواکونو په هیډ کوارټر کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دوی سرتیرو د اته تراګرو په شمول بیخي زیاته وسله او چاودیدونکي توکي نیولې دي. د مقبول په وینا د استخباراتو په مټ یې په دشت سیمه کې په یو کور کې شخه دا وسله او چاودیدونکي توکي ونیول. نن مشته خفیه اطلاع رسیدلې وه چې په دشت سیمه کې چې له کوټې څخه شاوخوا 25 کیلومتره لرې ده هلته د وسلې او چاودیدونکو بیخي زیاته ذخیره ده او همدا په کوټه کې د ترهګرۍ په پیښو کې هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو پر ضد کارول کېدای شي. په دې نیول سوې وسله کې چې رسنوالو ته ښکاره کړه یو 40 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي، راکټونه، کلاشینکوفونه، توپنچې او شاوخوا 5000 مرمۍ شاملې وې. د ملیشیا ځواکونو د کرنل مقبول په خبره په دې چاپه کې اته تراګر هم نیولې چې د په وینا تر پلټنو وروسته به دا څرګند شي چې د دوی تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره دی. خو تر دې خبري غونډې وروسته د ملیشیا ځواکونو ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې واخیستل سي، مشال راډیو ته د دې تایید کړی چې ټوله وسله، چاودیدونکي توکي او اته واړه کسان له لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې سره تعلق لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان قومي اسمبلی د ترهګرۍ د مخنیوي بل منظور کړی دی چې تر مخه به د ترهګرو خلاف د ترهګرۍ خلاف یو قومي پالیسي جوړول شي. د قومي اسمبلی د غونډې او بس او منظور شوی بل پاړه له اسلام آباد د مشال لیډو همکار ریاض موسی خیل راپور راکړي.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی کاروای دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک د ترهګرۍ د مخنیوي بل کال 2013 ایوان ته وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. د نوي بل تر مخه به یو اداره جوړول شي کوم چې به د ترهګرۍ په ضد قومي پالیسي تیاروي. د دغه بل او ادارې په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومتي پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان سداسي وي
د بل د ډیر وخت نه په سټینډینګ کمیټه کې پروت و کوم چې د انټیریر سټینډینګ کمیټه هغه په دې باندې ډېر زیات کار کړی و. هغه بل نن شملې ته راوړی شو او نن په شملې کې هغه پاش وزیر اعظم به د هغې مشري او هغې سره به نور کسان ورسره یي او هغوی د ټرریزم متعلق چې کومې پالیسیانې دي او کوم د هغې متعلق څه کول دي نو هغوی به په دې باندې بحث کوي.
خو بل طرف ته مسلم لیگ نون وایي د دې بل مقصد سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون غړي سردار یعقوب خان ناصر وایي
بس دا خبره د ګورنمنت دغه دي دا ټوله کیسې دوی اوس کوي ایران سره دوی اوس معاہدہ کوي له چاینا سره هم اوس کوي او ټیرس بل هم اخر کې پاسې تنخواه به اوس زیات دی دا نیکسټ کمنګ ګورنمنت د پاره خپل نمبر جوړي.
د ذکر وړ ده چې دا بل به اوس سېنات کې وړاندې کیږي او د هغه ځای د منظورې وروسته به په باقاعده توګه د ترهګرې د مخنیوي د پاره اداره جوړ شي. د قومي اسمبلی غونډه د ګل دورزې مازیګر سلور بجو پورې وزنډول شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض مساخیلو چې راپور راکو. اوس یو بل راپور، د پاکستان وزیر اعظم نن د هند اجمیر ښار ته ورځي چې هلته به د خواجه غریب نواز زیارت ته ځي او له دغې وروسته به بیرته پاکستان ته ستنیږي. په دغه اړه ای پی خبري جان سیو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی د فرخنده وزیر ناورو
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خالی پورس هند ته ورسید چې هلته به د اجمیر شریف زیارت ته ورځي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د هغه تود هرکلی وکړ. دا د راجا پرویز اشرف د پاکستان د وزیر اعظم په حیث لومړنی سفر دی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو د پوځیانو د وژل کېدلو د پیښو سره د دواړو هیوادونو اړیکې د کړکېچ سره مخامخ شوې دي. پرویز شب د غرمې ډوډۍ د جیپور خار په رامباغ محل کې وخوړه. په دغه وخت هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وویل دا د دوی د کلتور یوه نښه ده چې د خپلو میلمنو تود هرکلی کوي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ای پی خبري ایجنس ته ویلي په دغه وخت دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه ډېرې لږې خبرې شوې دي او زیاتوي هند پر دې خوشاله دی چې د پاکستان وزیر اعظم یې د غرمې پر ډوډۍ میلمه دی. د تیر کال د اپریل د میاشت د ولسمشر آصف علي زرداري د دوري وروستو دا د دویم لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دوره ده چې هند یې کوي. پرویز شب با نن د 14مې صدۍ د صوفي حضرت خواجه غریب نواز زیارت ته ورځي چې د جیپور نه اتیا میله لرې دی. د نوي ډلي او اسلام آباد ترمنځ د جنوري په میاشت کې له هغې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو کله چې د کشمیر په لانجمن سیمه کې د دواړو غاړو لخوا پر ډزو کې شپږ عسکر وژل شول. په دغه کې سلور عسکر د پاکستان او دوه د هند وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس یو نظر د پاکستان په سیاسي منظر باندې. د پاکستان الیکشن کمیشن حکومت ته تجویز ورکړی دی چې ټول ټاکنې دې د روان کال د مئی میاشتې په اتم یا نهم نیټه وکړی شي. بل پله حکومت د الیکشن کمیشن لخوا د امیدوار د اهل کېدو لپاره په شرطونو اعتراض کړی دی. نور حال اسلام آباد د سراج ظهیر ناورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره تجویز کړی شوی شیډول حکومت ته لیږلې دی چې پکې ورته ویلي دي چې ټول ټاکنې دي د روان کال د مئی په اتمه او نهمه نیټه وکړې شي. د تیرې جمعې په ماښام د الیکشن کمیشن ډایرکټر جنرال شرفګن رسنو سره خبرو کې وویل چې د ټول ټاکنو په حواله الیکشن کمیشن تاریخ تجویز کړی شوی دی او دې لکه شیډول د قانون وفاقي وزیر فاروق اچ نایک ته ورکړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم زیاته کړه چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخه اغستو لپاره الیکشن کمیشن یو څو شرطونه کې خودي وو چې پکې به یو امیدوار الیکشن کمیشن ته هغه سفری کاغذونه وړاندې کوي چې د کوم کوم ځای سفر کړی دی او دغه رنګ به دا هم ښایي چې د پخپل 15 کال دور کې پخپل حلقه کې سست ترقیاتی کارونه کړی دي او د دې سره سره به د ټیکس تفصیلات هم جمع کوي. د الیکشن کمیشن د دې فیصلې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې داوا منشل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا گوہر اویل
زما نظر کې خو آرٹیکل 62 او 63 چې کوم دی وخت کې کې داسې سیزونه ایډ کړی چې هغه معنی ممکن دی د پاکستان یو قسم الیجیبل نه دی. الیکشن کمیشن چې کوم دا اور نوې فارم جوړ کړی دی پای باندې د ډیرو خلکو اعتراضات دي او بلکې دی باندې چې څه ډیبیټ شوی دی یا ډیسکشن شوی دی په سیول سوسایټي کې نو هغه هم وایي چې دا خو داسې سیزونه غواړي چې لکه تاسو کال کې فلایي کار هم څومره کړی دی دا دی چې یو کانسټیټیوشن کې تاسو څه کارونه کوي نو یو لیجسلیټر چې کوم راځي نو هغه بیسیکلی قانون سازه اله راځي. دا د نړۍ کوسي چې کوم کسی دی دا هم یو حق د کرپشن یو لار جوړولو لکړي.
د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل شهابودین مشال ریډیو ته وویل چې وخت لږ پاتې دی باید چې الیکشن کمیشن د حکومت خبرې ته هم غوږ کېږدي. دی وایي
الیکشن کمیشن دا او ګورنمنت دی نو هغه ښکاره کوي خدا چې مونږه دواړه الیکشن په ټایم کول غواړو کنه په دې کې زما خیال دا دی چې حکومت هم د دندولو سره اراده نه لري. الیکشن کمیشن طرف نه هم داسې خبره نشته. خبره لګه لیګل او ټیکنیکل دا چې الیکشن کمیشن بعضي قانوني خبرې پوره کول غواړي او د حکومت کوشش دا دی چې بعضي کارونه داسې چې په تھیوري کې خو اساني یاره کینډیډیټ دا شی ولګي دا دی ولګي دا دی ولګي خو پریکټس کې بیا غډر ګراني. زما خپل خیال دا دی چې په دې کې
د الیکشن کمیشن د ډایرکټر جنرل د بیان سره سم چې د روانې میاشتې د 11مې نیټې پورې که حکومت دا انتخابي ترمیمونه منظور نه کړل نو ټول ټاکنې به بیا په زړو فارمونو کولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو مشال لیډو ته وګه درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه بعد د وخت مهم خبرونه اورو او د خبرونو وروسته برته زمونږ ونیزه خبرونه سروې وړاندې کوو او زمونږ دویمه ونیزه خبرونه جمهوریت به هم اوري. لومبه خبرونه
د پېښور د ګڼې ګوڼې نه د ډکو سیمو شاهین او مینا بازار سره نږدې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او اته ویشت نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد په جومات کې ځای پر ځای شوي چې د ریموټ په مټ د لرې ځای نه چول شوي دي. په دې موقع خلک د ماسپخین پر منځه ولاړو. د افغانستان په سر ښار کابل کې په یو ځانمرګي برید کې نهه کسان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان په سفر دی. بل پلو د خوست ولایت د کونډیو په ستر کلي کې د بهرنیو ځواکونو د ګزمې سره نږدې یو ځانمرګي برید کوونکي ځان الوزولی چې په ترس کې اته ماشومان او یو افغان پولیس وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي له دوو کلونو راهیسې د طالبانو سره د بندي د اسلامي کالج پوهنتون د مرستیال مشر اجمل خان د راخوشي کولو لپاره د طالبانو د ځنو غوښتنو د منلو په لړ کې ګامونه اخیستي او په کار ده چې وسلوال پر هغوی د اکتفا په کولو سره نوموړی خوشي کړي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په یو غیر رسمي دوره هندوستان اجمیر شریف ته تللی. دلته به نوموړی د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته ورشي خو د هندي چارواکو سره د خبرو کوم اټکل نشته. امریکا د یو افغان پولیسي افسر په ګډون د نړۍ لسو میرمنو ته په زړورتوب سره د خپلو کارونو کولو په خاطر د نړۍ د بهادرو میرمنو جایزې یا ایوارډ ورکړی. د جایزه ګټونکو کې افغانه ملالۍ بهادوري د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد ځواکونو کې دنده ترسره کوي. او د القاعده یو مشر او د دې ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوم سلیمان ابو غیث وایي هغه جرمونه نه دي کړي په کومو چې دی تورن شوی. پر هغه د امریکایي وګړو د وژنو د پلانونو جوړولو تورونه دي.
مهم خبرونه مور د اوردونکو زموږ ونیز کلتوري خبرونه سروې د توړاندې کوو. په سروې کې بنن تاسو د زیب او هانیا خبرې ترې اورئ. د خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. تاسو باوري دلی وی چې د نن لپاره زموږ سره سندرغاړي زیب او هانیا ملمنې دي. دوی د پښتني سیمې سره تعلق لري او سو کاله مخکې د موسیقي میدان کې قدم اخی دي. اردو ژبه او فارسی کې سندرې ویلې دي. نو هغه سره خپل خبرې کوو.
تاسو ډیر مننه جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زیب تاسو ته هم هرکلی وایو او هانیا هم تاسو سره د غوي سره به هم خبرې کوي. تم په پروگرام کې هرکلی وایو. اداره ته وای اوریدونکو باوري دل غواړي چې تاسو د اصل کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟
مونږ د کوهاچ نامه نو زموږ فاملی التنه د خومغه خپل کله اوسېدلی نه یوې ځکه.
نو څنګه د سندرو تم کله نه پام شو کله ما شوق شو او څنګه د دې شروعات څنګه وشو؟
زموږ فاملی کې ټول دې زیات شوقین دي د میوزیک دی. زموږ نیام شاعر ده د دې ځات په نواز دی او زموږ په کار کې دي. ایام زموږ مور هم په نواز دی. زموږ ټول انکل دي ځان ته میوزیک زده
کافی مشکل تاسو اول ندا موسیقی تاسو زدکڑا کی دلا نو سو مشکلات خو بتاسو ظاہری خبر ادا نہ ویلی دلے اور کچھ مشکلات میں لی دلی وی اگر اثر شریک کے
مجھے داسا کچھ مشکلات نو خدا وی چے دسے او قدم مو اخستو چے کلے زم گفان کی چا خستے نو زیادہ تر خلق خلقو دسے کار کرے نو نو داو چے خلق لگ لگ گئی پریشان ہو چے دا بسنگ کی گی جنہ بسنگ تے سرا جیل کئی خوب یا دوں نا خدا دے شکر دے چے مونگا تا دوں نا زیاد خلقو والا محبت ملاو شو دے خلقو دان مخخیم چے نو بیا دادے چے کافی آسان ہو مونگا دا پارا لگ دے رہ چے بیا میڈیا سرا ڈیل کولو کی اوغا دا دے رہی اور وہ نوے دنیا وی چے بندہ ور سرا کرا انٹریکٹ نوی کرے نو اغیر
پاگی که لگ دیر خویدل و غیر حسین دیل کول دا دسی یو سو مسئلی می خود دست خاص مسئلی می دا پر الحمدلله نبیس شدید
زیب تاسو دا وایه چه او ستاسو چرته جند کوه لگیای او دوی ستاسو ملگری احانی را توی چه دا کوهات سر تعلق لرین ستاسو خپل دوانوم سر رشته دا پیو منز کیاو کسنگا
او جی زمونگا چکم مونگا دهانی مو زما مو سون دیدی نیا زما کزن دیدی مونگا دوار زمونگا امی دوار دا خاندان دا کوهات دی سر پا لهور کیو سما هنیا پا اسلام آباد کیو سی نو بس بیا چه زمونگا کوهاتی نو بیا مونگا سرشو چه چست هم سرشو
نو سنگا دا در تا مشکل نه جوڑی گی چه تاسو پا لاہور کی ہے تاسو ملگری پا اسلام آباد کی دا
جی اسلام آباد لاہور کی بس سلور گھنٹو فاصلہ دا گاڑی کے نو دم راغانا دے باہر ملکوں کے کو خلق روزانہ کار تا دم را ڈرائیو کی
بلکل صحیح خبر ہے
مبالا خبر دار ہے جہانیہ سا دو دری کال دلتا مونگ سرا و لاہور کی نو اغی وقت چی مونگا دیر چی کلا کار سرا سرا کولو اور شو ندیر مونگ چورا ولو نو علا بیاس سرا بھی و بیادانی چیز اغی مطلب چی کلم ضرورت چی نو آپ زیادت سائن تم را دیشی ازوال تسلیشم نسو مسئلہ نیشتا گا
خانیان البته پوسو کچی دوی خودیر خسته گیتار وی نو سنگا کلا زیاد شوق دی دوی گیتار ولی دی آوایا سندره بیا ولی دی سیاغی تی زیاد پام نده شوی او که سنگا
زمان جی بس دا انسٹرومنٹ تا می بچپن زیاد خیال و بنگا انکل چی دی ای زان تخفل از بکرین زمان چی چاچاو ای با تبلی غگا ولی او زمان چی مشر کزن زو ای با گیتار غگا ولن همیشه با ساملی کورونو که دا پراتو انسٹرومنٹ زمان همیشه زمان دماغ هم دستی کار کی زمان دری کی چیز شونو باندې پوهه شم مته زما د کیږي چې زه کم شونه او ماشینونه او انسټرومنت نو غانم انجوي کوم خو ما خیال کې دا انسټرومنت خپل ماته زیات کو
دا راته وې تاسو اولنی البم چې واغه چوپ په نام راغلی نو څنګه دا غي خ هر کلی او شو او هغه عزت چې تاسو ته مکوله تاسو ته ملاو شو او کنه
ډیر خوشاله دي زمونږ اصل کې میوزیک راتلو کې اراده نه موږ کالج کې نوټ سبجیکټ ویلی وو موږ نور نه افغانستاني کوري لګاوي تو بزنس کی روانہ وا زما کالج ٹیچنگ والا ارادہ وا نو مونگا چھ کالج کی سر اوپا امریکی کی نو مونگا گانے کمپوز کول شروع کے نو دا چپ چھو زمگا فرسٹ گانا وا دا مونگا پہ انٹرنیٹ کی جوالی وا نو دے سر زمگا لگنم جوڑ شو دے سے خلق اوری دا پاکستان کی ریڈیو والا و انٹرنیٹ نے خوزا کا امدے سر زمگا پاپیلارٹی جوڑا شوا نو امدے بیسس وانے بیا مونگا دا فیصلہ کا چھ مونگا بس البم ریکارڈ کو ریلیز کو گورو چھ خلق تو سنگل لگی ماو شو ډیر زیات خ ریسپشن او شو خلق ته ډیر زیات خوښ شو زمګ میوزیک بس ایرز ندار از دا ډیر خروان دی کریر ام او بس ډیر خوشاله او نه دی مونږ خو نه خدا وی چې مونږ خو کلم د تمنا و چې دوم نه خلق به مو اوري یا مونږ خو یک بس مور پلا او خپل فرند رونو تبا اوري ځان نه مونږ ته خو کرم دا تمنا و چې دوم نه خلق به مو اوري یا دوم نه به مونږ ته اپریسیشن ملي
بلکې د اپریسیشن خبره کوو نو تاسو خو ماشاءالله په نور ملکونو کې هم ډېر ښه هرکلی شوی دی هندوستان کې هم تاسو سندرې ویلي دي آی پاره کې هم تاسو نه پوښتنه کوو خو موږ سره یو اورېدونکي دی هغې ته ورځو چې هغوی تاسو نه څه پوښتنه لري
ډېره مننه ملیحه جانې تا ته او زیب او هنیا ته او ټول مشال ریډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم زه بختیار وردګ له مسلم بانه ستاسو سره په لاین یم زما پوښتنه د زیب او هنیا نه دا ده چې پخوانی سندرغاړو چې کومې سندرې ویلي دي هغه سندرې اوس هم خلک ژغوي د غسرې شوق وي هغه سندرې د بار بار اورېدلو شوق خلق لري څومره سړی ژغوي نه زړه نه ځینې توري زه د دې سبا پوښتنه کوم چې د سندرو د بقا لپاره چې سندرې باقي پاتې شي او معیار یې پاتې شي نو د دې دپاره څه کول په کار دي
او جی شکر ګزار یم د رور چې دومره ښه یو سوال یې مخکې پوښتنه یې وکړه دې پاتې ډېر ضروري دی چې زمونږ دومره ښایسته موسیقي ده او زمونږ چې کوم پخوانی ګانې دي او سندرغاړي دي هغوی چې څه کار کړی دی هغه خو دې دومره زبردست دی او دنداته هم دوی لپاره ماته زمام دوی زړه ماتېږي چې مونږ ته هم دومره نه ده پته د هغې موسیقي باره کې او پوره دنیا ته هم نه ده پته نو ضروري دی چې بنده دی یو خدا دی چې نوي طرز سره نوي طریقو سره د هغه ګانې هم مخکې راولي خو بیا دا هم دی چې کم چې آلرېډي زمونږ خلک سندرغاړي هغوی تېر شو چې دومره ډېر کارونه او دومره ډېر خدمت کړی دی زمونږ خپل ثقافت دپاره هغې ته هم پکار دی چې مونږ څنه څه وکړو هغوی فیملي ته څنه څه وکړو هغوی باره کې مونږ ولیکو نو خدا وکړه چې مخکې مونږ هم داسې څه کارونه وکړو او نور خلک چې ماشاءالله نن سبا ډېر لو
او خخ خلق مخک راضی لګیا دي نو د تمن د چدا به ان شاء الله زموږ خپل ثقافت به کې به موږ خپل فخر لرو او مخک برابرو دنیا ته وولو.
زیبهانی درته وتا سخو په فارسی کې اردو کې سندره ویل دي تاسو مورنی ژبه پښتو ده نو څنګه پښتو کې کله د سندره ویلو کله اراده نه دکړي او سوچ منه دی راغلی؟
بالکل مې اراده شته جی مونږ اصل کې دا وو چې موږ په پښتو کې نوې کمپوزیشن جوړ کړو نوې شونه ولیکو ځکه زه به مونږ خپل دومره نالج نشته د خپل لیټریچر د خپل ثقافت نو وروسته کالونو کې مونږ خپل هم د پښتو پوئټري لیټریچر باندې لګیا نو ورته لګیا یو حمزه بابا سیمان بابا غنی خان ټول نوې پوئټس ګورو ورو ورو به ان شاء الله کېږي خو چې پښتو ګانې به جوړو نو ان شاء الله ډېرې به ښایي.
راځي ستاسو په غږ کې یو سندره دا پیمانه بیتی غب وارو بیده برای کسی پختنی دیابم تاسنا وارو
پیمانم بیده که خمار استم پیمانم بیده که خمار استم من عاشق چشم مست یار استم من عاشق چشم مست یار استم بیدی بیدی که خمار استم بیمان بیدی که خمار استم
زیبوهانیا چې څنګه دا سندره تاسو فکر کوم چې خپل جوړه کړې دا او فارسی ژبه تاسو له څنګه درځي؟
موږ دا غانه مونږ نه دا جوړه دا غانه چې د نو لکه چې باندې زموږ خاندان کې د موسیقي شمو کو نو په خاوت کې چې مونږ ماشومان نو د افغانستان ډیر لوی لوی ګروپ راغلي د سندرغاړو والا نو هغه کې نه یو ګروپ شاولی دی والا چې هغه به مونږ کړه زمانیا والا ډیر زیات موسیقي سره هغوی سره لګاو نو مونږ چې کله به اختر ته یا چا د واده لپاره به راتلو نو هغوی به همیشه یو څوک نه څوک افغاني سندرغاړي راغوښتو نو هغې تھرو مونږ دا ګانه اورېدلې وه. خو کله مونږ نو دا داسې ګانه وه چې مونږ کور کې به هم خلکو ډېره وه ډېره به خلکو پخه وه دا چې مونږ لوی شو او مونږ چې د خلکو ته خو پته هم نشته چې دلته زمونږ کلو کې او د افغانستان کومه ښایسته میوزیک دی نو مونږ دا ډیسایډ کړو چې دا ګانه به مونږ خپل البم کې ساتو. البم نه مونږ کوک سټوډیو کې د دې یو ورژن وکړو نو کوک سټوډیو نه پس مونږ پته ولګېده چې دا ګانه چې ده نو دا د افغانستان والو یو موسیقارو جی شاولی ترانه ساز چا چې 1970 کې دا دوه پاکستانی سندرغاړي استاد خان محمد او شفی محمد هغوی ته دا ګانه جوړه وه او بیا هغوی تللي وو پاکستان نه افغانستان ته او هلته یې بیا ځای شاه مخکې دا ګانې کړي وې او بیا مونږ دا ګانې هغې د افغاني سندرغاړو نه اورېدې او بیا مونږ مخکې وویلې. نو
د باسیکي د امتزاج په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ لکه ستاسو سندرو ته کو وکتل شي او واورېدل شي نو هغې کې د سې د افغانستان رنګ ښکاري د موسیقي بیا دغه شانتې د ترکیې او دغه شانتې د نورو هیوادونو نو تاسو څه فکر ګڼئ؟ آیا د دې څه نه انسپریشن لی د څه نه تاسو متاثره یې؟
مونږ اصل کې هر
سے متاثر ہے مونگا چی مطلب مونگا چی میوزک کے راز نو کافی خلق دا پختانہ کولا او مونگ بشرو کی پوری دو نچ دا سنگا چل دے خو مخال کی دسی وی چی مطلب بندہ طول شاونو نا انسپائرڈ وی چی بچپن نمو سو اوری دلی نو آ طول پا زمونگا موسیقی کے لگ لگ دائی شکل خکاری مطلب مونگا کانشسلی او مونگا ٹرینڈ ہم نیو مطلب سیو ٹریڈیشن وی دا افغانی میوزک کے بندہ ٹرینڈ وی یا ترکی میوزک کے ٹرینڈ وی یا انڈین میوزک کے ٹرینڈ وی یو پش یو جانر بس توجہ نشتا دے تو جسم مونگا خوخی گی نو مونگا آپ اخفل میوزک کے انٹیگریٹ کو خیال کی توقلی بس سی یو سٹائل جو شزمو
در اتوے زیب اوہانیا چھے تا سپر فیشن کی سے دلچسپی لرے او کنا
خوبیام لگا دے رہ لرم پہانیا کو بالکل نہ لرے ہانیا زبدانا نہ لری زبان چھانیا اخفل یو فیشن سٹائل دے
خاص ما دنو سنگ لک شاپنگ ایڈر زیات نہ دے خوخا
او نہ نہ آغا کو مام نہ دے خوخ بازارنو کی گزا لسنا خسل عادی دے نہ دے
نسنگ تا سو چکل بازار تلار شینو سپرا مسلئی در تلک خلق کو بپی جنی نو آغا د میڈیا د شہرت نہ تا سو کل کل تنگ رازے او کنا نہ
نہ الحمدللہ شروع کی ولگ الگ تنگی دو دے پاسے دے نہ وے نو مون پوی دو نہ چس بکو خدا دی چ زم دام شکر د چ مون تے کم خلق ملا وی گی نو اگے تھول دے دے ریسپیکٹ فل وی دے تمیز سرا ادب سرا مون سر ملا وی گی
اتا ہندوستان د تک تا سو اوس سم شبے اینا مخکم نو ہندوستان کے تا سو سندرم ویلی دی تا سو ڈیر تو دھر کا لیکھی گی ہر کل چتا سو زین سنگ دا ہی زید تجربے پ اڑ رات ہوئے چ سنگ تجربہ وا اس چتلی وے اس پروجا دا دای بارا کی رات ہوئے
او جی دا دا چ دیزل مچ گتلی نو منگا یو تان کے یو میوزک ڈائریکٹر دے شانت نو مویترا او یو سندر غاڑے او لیریسٹ دے سوانند کرکرن اگئی سرا ماں ہنیا یو البم جوڑ کرے دی جی اگئی کی ٹول چکم طرز نہ دی اور چکم کہانی دیا ٹول منگ پخلا جوڑی کری دی نوی دی اور منگ سلور بارو لکا سرا کی نسلی اور دا گانے مکڑی دی نو داغا دغی البم باندھے اس کار کی دو لگیا اور چی الحمد للہ آگا آلموسٹ کمپلیٹ شو اس میں دو ہفتوں کے لارج وغیرہ والا بوکل زکو نو اسے اور ہندوستان کے ہمیشہ ڈیر جزیات لکیر یو چی دیر زیاد مونگو تا ہمیشہ تا آڈینسز نام اور اسی مخلقو نا دیر زیاد مغا ملاوی گی مینہ ملاوی گی
روزن کو خبرون موردا و زمنگ دوی مونی ز خبرون جمہوریت ته وڑان دکو د خبرون پامیر ساحل جوړ کړ
جمہوریت
ستړي مشهید جمہوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت په تاریخ غږیږو. ډیموکراسي څومره تاریخ لري؟ له وخت سره سره د حکومتدارۍ په جمهوري نظامونو کې څومره پرمختګ شوی دی او څومره بدلونونه راغلي دي؟ همداراز په افغانستان او پاکستان کې د جمهوریت وضع څنګه ده؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدن کو پتیر خبرونه کې مو د جمهوریت یا ډیموکراسي په معنا باس کړو. په غیخ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د نړۍ په هیوادونو کې د واک او طاقت اصل سرچینه ولسوي. دا ولس چې په څه ډول وغواړي واک استعمالولی شي. د پوهانو په وینا په حکومتي نظامونو کې د ولس د واک اصل او تر ټولو ښه استعمال له ډیموکراسي سره کېدای شي. نو په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې ولس د خپل واک استعمال له کوم وخت راهیسې پیل کړی دی، یا په بله معنا ډیموکراسي څومره زوړ تاریخ لري. د سیاسي علومو بیلابیل کتابونه ډیموکراسي په بیلابیلو پخوانیو تهذیبونو کې په بیلابیلو اشکالو یا بڼو بیانوي. په دې اشکالو کې یو د یونانی ډیموکراسي دی چې شاوخوا 2000 یا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو یونس فکور مشال راډیو ته ویل پخوا به په یونان کې ټول ولس یو ځای ته غونډ شو او د خپل ژوند په اړه به بحثونه کول.
په پخوا کې وایي دا چې په یونان کې خلک به د ښار یو ځای راټول کړي، یو غټ دسته یا سټډیوم کې بیا د پښتنې تینې کولې هغو چې به فیصله وکړه بیا به دوی کارونه، نو د هغو راټولول پر یوه ځای کې بیا مشکل شو. نو دوی ویل چې یا خلک به د انتخابات په واسطه خپل نماینده ټاکي، یا د حکومت مشر، یا د دولت مشر، یا په د پارلمانو نمائندگان، هغه به بیا فیصلې کوي، قوانین به جوړي، ځینې به عملي کوي.
یونس فکر وايي په نړۍ کې قبیلوي، شاهي او نیم شاهي نظامونه پاتې شوي دي، خو وسنۍ ډیموکراسي ډېره پراخه معنا لري.
قبیلې د مشرۍ څخه نیولې هغه یو اصول درلوده، بیا پاچاهي رایي جاجیږي هغه یو اصول درلودل، بیا په پاچایانو کې مشروطه پاچاهي رایي جاجیږي، خود اغا وسنه دیموکراسی دوی ارتوائی چه مفهوم دوم رو وسیدی چه پگی که ام سیاست را دی ام اقتصاد را دی او ام طولنیز علی که ده خلگو را دی
پا کابل که ده ترکی فاوندیشن چه ده دیموکراتیکو ارزختونو یا اقدارو پر مختق لپاره کار کوی مشر او سیاسی چارو پو یار محمد ترکی وای کسه هم دیموکراسی دیر پخوانه نظام ده و لیونان سر ترله ده خو اصلا لومړی جمهوری حکومتی نظام ده فرانسی تر انقلاب وروسته عملی شو
لومړی جمهوری حکومتونه ده فرانسی ده انقلاب بشرو کیگی چه فرانسی انقلاب شو شو نو دوی جمهوریت علاقه کسه هم سیده دی جمهوریت اور دیر کمو او هغه کسان چې فرانسه ملوی تی ماتی ورک کرده و حکومت پلاس کنیوله و اقوی حکومت داری نپیدل او حتی دیر ادامونه وصول و خلق که تباسول او روست بیده دوی حکومت ماتی و خورده خو او لمتطول لملوی جمهوری نظام چه او در اطلاب در فرانسه در غمار اپیده سو
یار محمد ترکه وای در جمهوری نظام یو بلا تاریخ شل امریکا سر ترلیده چه حل تخل که غختل اروپایی دولا نظام ونه لری او خپل یو نظام جوړ کړي
د جمهوریت د قوی تاریخ شمو په امریکا کې لرو چې هلته چې نوې نظام رامنځته شوی وو نو دوی غوښتل چې د اروپا نه کاپي ونیکي او بالاخره یو جمهوري نظام ولري چې په هغه کې د خلکو استازي وکولی شي د هېواد مشري په لاس کې ولري نو دا تاریخچه بیا نور هم پسې اوږده شوه او د موږ تر ورځو راورسېدله
یونس فکور د پښتنو او افغانانو د ټولنې تاریخ ته په کتو وایي چې دلته پخواني حکومتي نظامونه عملي ول دا حکومتي طریقه زیاتره قبیلوي وه
دلته خدا دی چې زموږ په ټولنه کې د خپل چارو د پرمخ بیولو لپاره زاړه سیستمونه د شاره څخه نیولې تر غرو او کلو د رو رو دو پورې رواج وه د قوم مشر د قبیلې مشر دا پر خپل قوم باندې ملک حکومتونه کوله
د فکور په خبره پخوا په افغاني ټولنه کې داسې پرمختګ شوی و چې امیر او خلیفه انتخابېدل له یار محمد ترکی مې پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي ولې په نړۍ کې د حکومت تر ټولو ښه نظام ګڼل کیږي او ولې دا نظام د افغانستان پاکستان او نړۍ ځینو نورو مخ پر ودې هیوادونو ولس ژوند ته په پوره ډول نه دی ورننوتی دی وایي په هغو ټولنو کې چې د لیک لوست کچ پکې ټیټ وي هلته جمهوري نظام ښه نتیجې نه لري
په فعلاً په جهان کې هم جمهوري نظامونه دي هم شاهي نظامونه دي هم دیکتاتوري نظامونه دي د جمهوري نظام پرمختګ او د هغوی حکومتداري تر ټولو ښه ثابته شوې پدی ده چې هلته څوک په واک کې ډېر نه پاتې کیږي او هر معینه موده وروسته بل څوک راځي واک لري ته خو په هغه ټولنو کې چې بیا د پوهاوی لږ ده او پکې سواد سطح ټیټه ده هغلته بیا د دې پوهېدل هم لږ څه ګران دي او ډېر خلک دومره نه پې سرې نه په خلاصېږي او تر ډېرو اندازو پورې که څه هم چې نظامونه جمهوري ورته ویل کېږي خو په اصل کې بیا د یو کس یا د دوو کسو اقتدار
یونس فکور وایي د پښتنو ټولنه زیاتره قبیلوي پاتې شوې ده نو ځکه د ولسواکۍ نظام چې د ټول ولس په شراکت جوړېږي دومره پرمختګ نه دی کړی
خو دلته چون قبیلوي قومي اصول په کلو دې کې رواج و دوی دغه دیموکراسي دا نوی ډول ژوند کول هغه دا چې په ټولو چارو کې به دې ټوله شرکت کوي او سلا به ورسره کوي یو څه خپل د مقرراتو عنانو مخالف بولي او د بلې خوا څخه په دیموکراسي کې داسې دي چې خلک بیا هوښیار دي خلک خوشحاله کیږي خلق قوی حکومتونه او اردوګانی په وجود راولي
یار محمد ترکه وای په نړۍ کې جمهوریت نظامونه بیلابیل بڼې لري دی وای د ټولو ډیموکراټیکو حکومتونو مخه د ولس لپاره کار کول وی خو په ځنو ټولونو کې بیا دا نظام سم کار نه کوي
جمهوریت نظامونه په مختلفو هیوادونو کې مختلف شکلونه لري خو د دې ټولو مقصد دا ده چې په کې د خلکو د ارادې تمثيل وشي بعض هیوادونو کې د ښه تمثيلي خو په نور هیوادونو کې بیا ښه نه تمثيلي دا تنها د حکومتدارانو او د مشرانو دغه نه ده ګناه نه ده هر څومره چې خلک په حکومتداري کې ډیر ګډون وکړي او هلته خپل رایه وکاروي او خپل نظریه وکاروي او د بازي غلط عملونو په مقابل کې مدني حرکتونه وکړي چې له وسیله یعنی په سولې ستوګه حقوق راټولنه قوي او حقوق راټولنه جمهوریت او دیموکراسي قوي وي.
یونس فکر وايي دیموکراسي اصلا د قانون سرلوړی ده، په دې کې یوازې او یوازې اصول او قوانين وي او هغه قوانين پیاوړي وي.
قانون به وجود لري، په قانون کې به درې ګونی قواوی وجود لري چې هغه اجرائیه ده، مقننه ده، قضایه ده، دا به مستقل وي. په عین حال کې یو د بل ترمنځ به موازنه ساتي، یو بل به تکمیلوي. پارلمان به په آزادو او شفافو انتخاباتو د خلکو دخوا انتخابیږي، پارلمان به بیا حکومت انتخابوي، او یا دا د مستقیمو انتخاباتو په نتیجه کې لکه په افغانستان کې رئیس جمهور به انتخابیږي او هغه به بیا دوه کاله دوه واره څلور کاله حکومت کوي، بعد له هغې که ښه رئیس جمهور هم نه دی کوي بیا به بل رئیس جمهور د خلکو په انتخاب راځي.
د فکر په خبره یوازې په سیاست کې نه بلکې په اقتصاد او ټولنیزو روابطو کې هم د اصولو سرلوړي د قانون حاکمیت د جمهوریت خاصیت دی.
هغه څه به په اقتصاد کې کوي، هغه فابریکې به جوړوي، هغه فلسلې به کوي چې خلک یې غواړي، مثلا خلک پلونه غواړي، خلک سړکان غواړي، دا به کوي. او په اجتماعي روابطو کې لکه څنګه چې تا ته اوس در معلوم دي چې په قانون کې باید د ډیموکراسي طرز به ژوند اتمن د بشر حقوق قبول شوي وي، هغه هم د بشر د حقوقو اعلامیه او هغه زمینې پکې قبول شوي وي، د ملګرو ملتونو منشور باید قبول شي. نو ما ته داسې را معلومیږي چې اوس حکومتداري په پراخ مفهوم باندې ډیموکراسي یوازې حکومت کول نه دي، بلکې ټوله ټولنه د خلکو په خوښه داسې پر مخ بیول دي چې اقتصاد هم د خلکو په ګټه کار وکړي، ټولنیز روابط هم خلک په خوشحاله وي، او حکومت هم د خلکو په ګټه روان وي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست اوریدونکو. که په تیرو لسو کالونو کې د افغانستان نوي ډیموکراټیک نظام ته ولیدل شي، نو د دې نظام څومره پرمختګ کړی دی او آیا میوه یې ولس ته رسیدلې ده او که نه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې زیاتره شنونکي وایي په افغانستان کې د امنیت ستونزه د جمهوري نظام په عملي کولو کې تر ټولو لوی خنډ دی. همداراز د پاکستان د ډیموکراټیک سفر په ترڅ کې شنونکي د دې هیواد پوځي کودتاګانې تر ټولو لویه مسأله بولي. په پاکستان کې له 1950 زیږیز کال راهیسې په بیا بیا پوځي جنرالانو جمهوري منتخب حکومتونه ړنګ کړي او پوځي قانون یې عملي کړی دی. په دې ترڅ کې یو پوځي کودتا په 1970 زیږیز کال کې وشوه چې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ. د خپلې وینا پر وخت جنرال ضیاءالحق وویل،
مسٹر بوټو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
د شاغلی بوټو حکومت پای ته رسیدلی دی. په ټول هیواد کې پوځي قانون یا مارشل لا عملی کړل شوی دی. قومي او صوبایي اسمبلیانې یا پارلمانونه ړنګ کړل شوی دي. صوبایي گورنران او وزیران له دندو ګوښه کړل شوی دي. آئین نه دی منسوخ کړل شوی، خو پر ځینو برخو به عمل نه کیږي.
بعض حصو پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے.
ضیاءالحق تر 1978 زیږیز کال واکمن وو او چې د الوتکې په یوه پیښه کې ووژل شو نو واکمني یې هم پای ته ورسېده. تر دې وروسته د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ او په خپل وینا کې یې وویل،
ما واک په خپل لاسونو کې اغستې دی او زه به د دې اجازه نه ورکوم چې د پاکستان خلک یو ځل بیا تش په نوم د ډیموکراسۍ یو دور ته واستوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان غړي او پښتني ملت پال سیاستوال بشرا ګوهر مشال راډیو ته وویل، د پرله پسې پوځي واکمنیو له کبله په پاکستان کې کله پارلماني او کله صدارتي جمهوریت راغلی دی او دې عمل جمهوري نظام پرمختګ او ودې ته نه دی پریښی.
پاکستان چې کوم جمهوریت دی نو هغه لږ شانتې په ترانزیشن کې پاتې شوی دی، او امریت دورونو په وجه زمونږ چې کوم آئین دی هغه لږ کې هغه چې امینمنټس راغلي دي نو هغه بیا نه صدارتي نظام او نه پارلمنټري نظام. خو د 13 ترمیم کې مونگا پارلیمنٹ کے ناستہ اور غیر پارلیمانی نظام تو واپس راوست صدر خپل ټول اختیار پارلیمنٹ تا چکم دے خلکو ریپرزینٹیو نو آغی تا اس پارا
لیار محمد ترکی میں پختنه وکړه چې د افغانستان په نوې ډیموکراسي کې له امنیت علاوه چې تر ټولو لوی ستونزه ده کومې نیمګړتیاوي ګوري دی وايي په افغانستان کې خلک په پوره ډول په سیاسي نظام کې نه دی ورګډ
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې د خلکو ګډون په ډیموکراتیک فضا کې محیط کې او چاپیریال کې ډیر زیات نه ده کارول شوی او د خلکو ګډون په کې ډیر کمرنګ ده په همدې لحاظ چې ډیر لوی ووټونه کارول کیږي او کسان چې د خلکو واقعي استازي نه دي هغوی غټو څوکیو ته او قانون ګذاري او پارلمان او دې ځایو ته راځي په داسې حال کې چې د خلکو ګډون د خلکو د رایو کارول په سیاسي نظام کې د هغوی ګډون ډېر زیات ارزښت لري
اورېدونکو تاسې په خپرونه کې واورېدل چې جمهوریت له زرګونو کالونو راهیسې د یو ښه حکومتي نظام په توګه پرمختګ او وده کړې ده تاسې د کارپوهانو له خولې دا هم واورېدل چې ولې په افغانستان او پاکستان کې ډیموکراسي په سم ډول نه ده عملي شوې له همدې سره نن خبرونه پای ته رسید که د جمهوریت په اړه پوښتنې لرئ نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ او هلته راته پوښتنې پرېږدئ تر بلې اونۍ مو په مخه ښه
جمهوریت
چپ شم کوایم چې دنګ یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم زه تر محمد کاروان یم مشال رادیو اورم
خلک را توای چې کا